تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ
قدرمنو اوریدونکو احترامونه او سلامونه مې ومنئ دا هیلو یو وی خبرونه موضوع هم پختو ادب او ولی مونږ په دې باندې زور راوړو چې بیا بیا دا وایو پختو ولی زموږ ده مونږ پښتنو ته ولی د دې ژبې په اهمیت باندې خبرونه جوړو او ولی مونږ هغه ماهرین راوړو چې هغه د هغه ژبې پوهان دي هغه د پوهان دي هغه د دې ژبې د دې ادب د دې کلتور د دې تاریخ د دې خاورې د جغرافیا د دې سره د تړلي سیاست په سن سرنګ کې هغه خپل خلکو ته ورسوي خپل احساسات ورسوي اولی ضروری ده ځکه ضروری ده چې د راتلونکي نسل په ذهن کې د هغې په یاداشت کې په حافظه کې خپل کلتور نه وي خپله ژبه نه وي خپل ادب نه وي خپل شعر نه وي خپل اتلان نه وي د خپلې خاورې اهمیت نه وي د خپلې جغرافیا اهمیت هغې ته نه معلوم هغې خو به د ځانه نه خبرېږي نو په دې حواله باندې به مونږ نن خبرې کوو خو بیا د دې لپاره خدمتونه دي چا چا دي څوک څوک داسې دي چې هغه په خپل سر لګیا دی نه حکومت سرپرستی کوي نه داسې بله صحیح اداره شته په خپل خپل سر پښتانه لګیا دي او په ځان یې دا ګڼلې ده منلې ده چې د دې خاورې خدمت شوی دا دا به ما فرض دی نن مونږ کوټې ته ځو د پښتنو زما خدا خواهش دی چې په خار خار باندې وګرځو په کلي کلي باندې وګرځو خدای وکړی شوه دغه به موږ په خیر وي چې کله زمونږ ریګولر پروګرامونه شروع شي ګرانو اوریدونکو ستاسو نه هم په بخښنه سره چې تاسو مونږ غوښتل چې مونږ ته هم پکې ټلیفونونه کړی وی تاسو د میلمنو سره کله خبرې کړی وی پوښتنې مو کړی وی خو افسوس دا دی چې مونږ ریکارډینګ کوو او په ریکارډینګ کې مونږ نشو کولی ځکه چې دا نیخ په نیغه نه دا په ژوندۍ بڼه دا خپرونه نه نو نشو کولی ستاسو ټلیفونونه پکې والو خو لږې ورځې به کېدلی شي بیا مونږ وکړی شو دفترونو ته لاړ شو نو بیا به د سټوډیو نه نیخ په نیغه خپرونې راوړو نن همدغه موضوع ده پښتو ده ژبه ده ادب دی کلتور دی په دې کې بیا څه څه دي کتابونه دي د پښتو املا ده اکیډمي ده د پښتو څانګه ده په سکولونو کې شته نشته دا به نن مونږ کوټه به د دې هغه واخلو یعنی هغه موضوع خبره د ټول پښتون ده قام ده هغه په افغانستان کې دی هم دغه یوه ژبه ده او که هغه په دې پښتونخوا کې دی هغه هم دغه ژبه ده او که هغه د بلوچستان په نیمایي آبادۍ کې دی دا نو هغه هم پښتون دی مشترکات دي خو تقسیم دي خو په دې بیا هم یو پښتون دانشور د یو پښتون لیکوال ادب پوه تاریخ پوه د هغوی نظرونه ژور وي هغې لګیا دا کوششونه کوي او دغه سره بیا د یو کولو که په جغرافیا نه وي ممکنه په بله بڼه د هغې یو کول د هغوی هڅې روانې دي نن زمونږ سره هم په دغې حواله باندې چې دا سمه وویل په دې پوها لیکوال هغوی به خپله پېژندلو نوره په خپله هم وکړي د کوټې نه راسره ډاکټر عبدالروف رفیقي صاحب ملګری شوی دی ډاکټر صاحب تاسو ته ستړي مشي او په خیر راغلی ویم
ډېره مننه بیروز خان صاحب تاسو او ټولو ګډون کوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او مینه
وعلیکم السلام زموږ له خوا احترامونه او دغه شانتي زموږ سره یو بل لیکوال چې هغه هم د پښتو ادب سره مینا د هغې کې د هغه هلې ځلې هغې مو راته خپل د کار په اړه باندې معلومات راکړي عصمت ظهیر صاحب چې څه صحیح کړي دي دا راته هغې وایي عصمت ظهیر صاحب تاسو ته هم ستړي مشي په خیر راغلی ویم
مننه لالا کور ودان
مننه هر کله راشي هر کله راشي دیو د پښتنو کور دی او خدای دې وکړي چې د هر پښتون پکې خپل برخه وی من کولای شو تاسو ځان در ورسو تاسو هم مونږ ته اسنه سره ځان را ورسوي چې مونږ تم پته ولګي همدغه سي د یو بل سره خبريږي او زمون سره اوس خو د دیوا یو باندې لې پیژندلې غږ هغه په خپل یو استاد د انګریزي ژبې وبخې انګریزي ژبې استاد خو په خپل خاورا په خپل جواب په دې هر څه مین او دې یاد تحقیق کوونکې ډاکټر ګلزار جلال یوسفزی صاحب ډاکټر صاحب تاسو ته ستوري مشه په خیر راغلی وایم
ډیر مننه باروس خان تاسو ته او زمنګ د کوټه ملمنو ته ډیر د زړه خلاصا په خیر علی او خوشحالي وي چې هغه را سره مرګري شو او ان شاء الله چې دا سلسله به دغه سي جاری او هم ډیر کارونه تکي پاغه خبره ترې کو هو یو ځل بیا ټول ته په خیر علی
مننه زموږ لخوا مننه ځل بیا نه پنيره ډاکټر روف سره ورزم ډاکټر روف عبد الروف رفیقی صاحب تاسو ته مایک حواله دی سس کوي سس موکړي سس کول پکار دی
دا خو دا ستاپشتنه دومره پراخه ده بیروز خان صاحب څه کوي په څه لګیا او څه کول په کار دي دا خو دریاب په کوزه کې بندول دي خو بهر کیف په لنډو به زدا وایم چې بس لګیا یو تخپل وسه پوری کوشش کوو چې پښتو ژبه په نړیواله کچه د نوو څیړنیزو اصولو مطابق په چیرنه باندې دا شو اصول چې د معاصرو ژبو او د سیالو ژبو په کتار کې نه یوازې د درېدلو جوګه سي بلکې د اغسر داسي د مصادر او مواد په پښتو کې موجود کو چې په نړیواله ژبه وژباړل سي نو هغه په نړیواله کچه باندې فکری مقابله کې برخه واخلي نو په دغه لړ کې تقریبا زما شخصي هم ځانته کار دی ډاکټر رفیقی چړنیز مرکز د تخپل مطبوعات او خپل نشریات لري او داغه علاوه زما خپل څه دروسه پوری په نظم نثر کې او په چیرنه کې په تحقیق کې کار ستا اردو پښتو فارسی او انګریزي کې می تقریبا 15-16 کتابونه چاپ شوي دي نو هغه البته ټول په پښتو او پښتنو متعلق دي که ژباړې دي که په عربي ژبه کې دي لیکنې دي که تحقیق دي خو ټول د پښتو او پښتنو او له دې خاوري اړوند مطالب می را یو ځای کړی دي په هغه اخته
او په کوم حالاتو کې لګیا ځکه چې دغلته خو د جبې په اړه باندې هم تاسو یو ډیر ښکارا دغه د حکومتي سطح باندې په هغه کچه باندې او په کوم حالاتو کې مو دا دومره د زیار مو مشکل دی
بیروز خان صاحب په دې کې شک نسته چې اقبال په یو شیر کې وایي چې مذهب زندادلان خوابی پریشانی نیست از همین خاک جهان دیگر ساختن است موږ بل دغه خاوري نوې جهان جوړو یا مثلا لکه لوی خوشحال چې په خپل یو شیر کې وایي چې که اسمان دی د زمري په خلو کې ورکا د زمري په خلو کې مپرېږده همت نو هغه همت په کار دی ولوله په کار دی یو لیونتوب یو جنون د خپل مور مورنی جیبي مورنی خاوري سره چې کوم یو مینه ده فطري نو حب الوطن من الايمان دا خود ایمان برخه ده نو په هغه جذبي تحت بیا سړی په نه امکاناتو کې هم امکانات ځان ته برابرې او بیا پروردګار سره وعدام کړي دي چې والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبولنا که تاسو فکر وکړئ مولانا عبدالقادر چې کله پښتو اکیډمۍ په پېښور کې تاسیس کړه نو هغه په یو لیکنه کې لیکلي دي وایي زه په هغه محدود امکاناتو کې چې په پېښور یونیورسيټي کې یو دفتر راکړي عبدالرحمن شباب کله راکو او یو میزو چې دراغه در پښه موږ خښته لاندې کړې و نو په دغه محدود امکاناتو کې وایي چې اول ورځ کې نستم نو بیا چې د پښتو اکیډمۍ کوټي د پښتو اکیډمۍ پېښور کوم مونوګرام ډیزاین کړی دی په اول ورځ په هغه کې د قران شریف دغه آیات ور کړی دی چې څوک زما په لار کې جهاد کوي په هغه باندې زبندې دروازې خلاصوم
نو دا جهد چې دی اخلاص وایي هر کار بیا خدای تعالی په خپل هغه مساعد او حالات برابرۍ فیوریبل کوي په ډېر محدود لکه تاسو چې اشاره وکړه په ډېر محدود امکاناتو کې کله کله د سړي ډېر غټ غټ خوبونه و تعبیر ته ورسیږي نو همدغه جذبه ده چې دلته مختلفو ادارو لخوا د اکیډمیانو لخوا دا زموږ شیان چاپ شوي دي بلکې زما خو یو شپږ شیان له کابله چاپ شوي دي او یو څه ترجمې مې هلته شوي دي له پېښوره چاپ شوي دي الحمدلله دلې په کوټه کې چاپ شوي دي د لاهور د مختلفو ادارو لخوا چاپ شوي دي نو دا هغه چې جذبه وي بیا هغه کار په خپله رڼا یو فطرت لري رڼا تر هر چا خپل ځان په خپله باسي هغه څرک بیا رسیږي نو هغه خلک کار ته ګوري د کار معیار ته ګوري او هغه چې وتلی بیا هغه ته په خپله لیکوال ته لاسرسی کوي زه په خپله د انسان د تدبیر ساز کایل یم د چدی تقدیر ساز دی دی تقدیرونه په خپل جوړی نو کسړی د تقدیر د جوړیدو په لټه کې سينو بیا امکانات ګرځي دا په فیور کې راځي او د انسان توان د حالات سره ډیر بالاتر دی هغه خپل ګټیان په خپل توان کې راوستلای شي
تاسو د مولانا عبدالقادر صاحب ذکر وکړو په کوم حالاتو کې هغه یو بل دا وبو وایو چې هغه کړو او هغه دا ویل چې ګندې د انسانیت شروع چې شوی دا د هندوکش نه او د دې برخه نه شوی دا او هغه دلیل تاسو به په یو کتاب کې دا هغه په لیک کې وکتلې لوستري وي چې هغه ویل دي دلیل دا دی چې ککله دا دنیا ټوله اوبه وا او بیا ورو ورو د اوبو کچه سطح کمیده د دې معنی دا چې کوم ځای په دنیا کې اوچت دی دنګ دی هغه وړم بیر افکار شو جوان الته شروع شو بارل دلغي اوس فرق سه بو ابو الله رفي سه بو دغه شانتي نور دا چې څوک په تحقیق هم کوي لیکونه په کوي هغه هم دغه قیل دي چې ک وګورو نو یعنی پښتانه د ټولونه زور نسل دي دغه خود تحقیق کوونکو کار دي هغه به لګي خو چې تاسو مولانا عبدالقادر صاحب ذکر وکړو دا هغه چیز ګروشي او دا هغه ستاینه ونشي دا به هم
بیخی به زیاده تیوی دا خود موږ مشاهیر دی دا قافله هغه په دې لار به ولې د زکه د هغه په نقش باندې موږ اوس قدم اخلو او روان یو کلامه عبدالحی حبیبی او ک د نور زموږ مورخین او ک مولانا عبدالقادر په هغه محدود امکاناتو کې دا سیو کار وکړي چې نن دا وخت پښتو اکیډمۍ پېښور هم په عالمی سطح سترګور اوړي او د پښتو ژبې ادب او د فعالیت لپاره یو مهم مرکز دی نو په هغه محدود امکاناتو کې دا سړي د دې اکیډمۍ بنیادونه په اخلاص باندې ایښی و چې بنیاد په اخلاص او ان شاء الله رحمان بابا وایي چې دا مزل په یو ګام دی د اخلاص کلم دې کې واسمان ته خاطر ګران دي نو دا مزل په یو ګام دی د اخلاص دغه هغه مزل دی خو دغه د تاسو چې کوم خبره وکړه بیروز خان صاحب ډیر خوشاله سوم چې مولانا عبدالقادر علمیت دغه پوها تدبر او تحقیق او چیرنه ته چې موږ ګورو نو په دې کې شک نشته چې په موږ زموږ د مولانا عبدالقادر په حق غاړي باندې دي موږ باید د افکار په نور ژبو کې ژباړلې وای چې نړیوالو ته هم رسیدلې وای د پښتنو د نسبی ریښې د هغه د جغرافیې د حوزې د مشاهیرو په باب چې د مولانا عبدالقادر کوم نظریات دي دا کوي باړل سي د نور خلکو د لپاره به یو شمن منبع ثابت سي د هغه په تایید یو خبر خدا شي دا چې د نوې چړېدیز علوم اوس په ډېر ساينټیفیک انداز په مخ روان دي یعنی دا د عقیدت مندي تر ساحه وزي حقیقت بینی تر رسیږي نو د هغه په دلیل کې یو کلیم زموږ دا هم دی چې دا د ټیکسلا چې کوم په همتون وو په هغه زمانہ کې د ټیکسیکالا په نوم نو دا وسومغه د بودستانو چې کوم یو عبادتګاه دالته او هغه د یونیورسيټي چې یعنی دا په یو حواله راوخه جین مورخین په دې عقیده دي چې دا باقاعده لومړنی یونیورسيټي ده په دنیا باندې چې هغه په لرغونی الهنګ کې کتو ګورې د مصر او د قدیم د لرغونی یونان او د فارس د مدنیت او د تعظیمونو د روما دا چې کوم پړاوونه را تیر شوي دي په هغه باندې تحقیقونه روان دي. خو په ساینسي بنیاد باندې د دغه شیانو د ثابتېدلو دپاره اوس زیات ډېر فیوریبل امکانات دي او امید دي انشاءالله چې دا خبرې به ورځ تر بل نور زیاتې د روښانتیا خوا ته رسېږي.
څومره چې تاسو دغه خوشبیني ښایې دغسې ډېر ادب پوهان جب پوهان تاریخ پوهان هغوی هم دغه وایي چې پښتو داسې ژبه ده چې دا د ورکېدو امکان نه لري خو دا غني کول پکار دي. څنګه چې تاسو وختي په سر کې دغه ذکر وکړو چې ژباړې وشي هغه سیزونه پښتو ژبې ته راوړل شي چې هغه د تحقیق وي هغه د نوي دور وي. اوس د کمپیوټر دور دی پښتو خو کمپیوټر ته تللې ده ګوګل ته تللې ده خو خبره هم دغه ده چې اوس د دې په ژباړه پسې د دې په املا پسې او په دې پسې نور کار څومره کول پکار دی په دې باندې موږ ستاسو نظر اخلو په دې باندې ستاسو نظر اخلو ډاکټر صاحب او نور مېلمانو نو هم چې ولې پښتنو بچو ته پښتو خودل پکار دی ولې د څه لپاره یو خدا به هم پښتنه کوو او بل بیا دا چې د افغانستان په اړه باندې دا ده هندوکش ذکر وشو نو دنیا هم څوک چې په جغرافیه پوهې دي هغې افغانستان ته فلور آف دا ورلد وایي یعنی د دنیا چت ورته وایي بام ورته وایي د دنیا بام او دغه د پښتنو د تاریخ د جغرافیه د نسل دغه یو ځانګړتیا شته په دنیا کې نه پوهېږم چې په دنیا کې به په نورو قومونو دومره لیکل شوي وي یا په نورو قومونو دومره ناورینونه راغلي وي لکه څنګه چې په پښتنو افغانانو راغلي دي لا پیروان دي. نن هم یوویشتمه پیړۍ ده یوویشتمه صدۍ ده خو د پښتون کور په امن نه دی پښتون بې کوره دی کډواله دی افغان کډواله دی بې سرنوشته دی د دې په علت باندې به هم خبرې کوو که وګورو نو دا پښتانه افغانان په دریو جغرافیایي برخو کې تقسیم دي د دې دپاره هم څه کول پکار دي امکان لري نه لري پکار ده نه ده پکار او بیا په پېښور پوهنتون کې او په کوټه پوهنتون کې په اکیډمۍ کې په کوټه کې او په اکیډمۍ کې په پېښور کې او دغسې په کابل کې د دوی د یو بل سره د تړون په اړه باندې هم پوښتنې لرم دغه به پوښتنې کوم زموږ سره دا دومره میلمانه نور هم دي عصمت زهیر صاحب دی هغوی هم لیکونه کوي کار کوي د هغوی په نظر به اخلو ډاکټر ګلزار جلال سبزی صاحب دی ډاکټر صاحب وبخی عبدالروف رفیقی صاحب یو ذکر وکړو چې د عقیدت په ځای اوس د حقیقت او د دې په اړه باندې ډاکټر ګلزار جلال سبزی صاحب د ایډوارډ سعید ذکر اکثر کوي چې او یو حقیقت دی یو عقیدت دی عقیدت په خپل ځای دی خو حقیقتونه خلکو ته ورسول پکار دي حقیقتونه به تراخه وي په چا به ښه لګي په چا به ښه نه لګي خو حقیقت حقیقت وي. ګرانو مېلمنو راسره اوسېږئ ګرانو اوریدونکو تاسو هم چلته ځئ مو مونږ یو وړه شاندما اخلو د دمې وروستو راځو د خپلو مېلمنو سره په دې موضوع نور بحث لرو راسره اوسه
د وی او ای دی واغ پرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ.
قدمونو اوریدونکو د وړې شاندمې وروستو اوس راځو او په دغه موضوع د خپل ملګري سره نورې خبرې کوو. ډاکټر صاحب رفیقی صاحب ته خبر اعظم خو اوس په لږ ورشو عصمت زهیر صاحب ته چې هغوی څه کړي دي څه کوي څه کول پکار دي هم دغه پوښتنه هغوی ته اقدم. عصمت زهیر صاحب تاسو خپل پوره پېژندل وکړئ.
مننه لالا لالا تروسه پوری خو یو لاس کتابونه مې چاپ کړی دی د دې سمخ کې مې په درو اتیا او څلور اتیا او پنځه اتیا کې دا څلته معلومات درې پټه ته په لوشم په شنه یو مجله چلوله چې د زیابلک په رژیم کې نو تلوسه پلوشاوت و نستنی پلوشاو نو داغه بعد بیا افغانستان ته تاسو یو څه ویانګو ادبیاتو سیاسياتو نو داغه بعد چراله مونی ویته می بیا اوسنا مجله د فکر نو ادبی فورم پښین دخوا چلوله نو پاره کې د فکر نو ادبی فورم دخوا موږ هغه وشي احساس کړی وو چې مشته د سی نوې کار کول په کار دی نوې خبر کول په کار ده د پښتو ادب پیش منظر بدلول په کار دی ځکه پس منظر خو موږ لرو د پښتو ادب د پیش منظر چې دی هغه بدلول په کار دی داغه د پاره نوې خبر نوې تخلیق نوې تحقیق نو فکرنو ادبی فورم د پروفیسور راز محمد راز څلور پنځه ناولونه او دا هغه کائناتي اما جنسیت فلسفه د کاسمیک سیکسولیزم په پښتو او دا هغه نثري نظمونه وښنه ګاډز دا سی یو سکارونه مې وکړو خپل مې بیا دا فنلند تاریخ لیکل دي ځکه تاریخ ما سبجکټ نه دی خو زما خوښ دی دغه بعد می ادب هغه بعد می ادب سیاست او امن په دغه کې کار وکړه چې څوم دی بیا می وو ناول د دې پښتنو کې ژوند د 1920 خصوصا دا یو ورزنګ را پیدا شو پیټیم د پښتانه ځوانان ډیر متحرک کړل پښتو کتاب او پښتو لوستونکو سره وټړی دغه دلته په خوا دا شو چې یو لیکوال به 500 کافي کتابونه چاپ کو سل به وړیا په توپک چاته ورک څلور سو به پراتو ته یې کنه وکړه چې زنه د پکولو مکولو پرتکانو به بیا خرڅېدل یعنی پښتو لوستونکو نه وو پښتو لیکوال وو پښتو لیکوال په کومه غربت کې په کومه پردری کې په کومه څنګه د سټیک کتاب چاپي بیا هم چاته دالی کول او موفت کتاب هم څوک نه وایي خو دې غورځنګ دراته غسر پښتو کتاب او پښتو لوستونکو سره وټړل ډېر سره متریک پښتو
او دغه یو پښتنه زین ته راغله او هغه د اکثر د په سوشل میډیا باندې شیرونه ورکی خلک وایي دا چې څومره به دایری ده د ملنګ بابا خوري ده په دې کې د باچا خان او د خان شهید رول تاسو د دینوي کول د غرزنګ ذکر وکړو د پښتو ذکر مو کو دله خو دغه مشرانو ډیر عمر ډیر استری تیری کړی ډیر سیوت ورکړي د هغه په کې سخواري ویني
نو البته د مولانا عبدالکریم صاحب خبره تا او د خپل نو دا لار خو مې الګي خو سمسور درخته وګړه نو خو دا اگر ونی باندې دا ونی د سو باندې اگر روان دي ما د ګراوند رل چې خبره په پوانا وکړه دا دا نو یو ناول مې ولیکلو او دا جبران خلیل جبران ما ډیر خوښتي ما پارسی لږ زده او لږ مې دا اردو زده د لبنان ویار په نامه باندې مې دا خلیل جبران دغه د اجباري کړی دی د اوسه داسې نورې دا د ازبیتو دا د ایران او د فلسطین د محمود درویش و د یوسف الخیال و د دې دوا توکان و د دې څه اجباري ماري مې کړی دی هغه سره چاپ دی نو زه دا وایم چې ژبه تاسو وختي مو ول چې رښتیا هم پښتو اوس هغه معیار ته رسیدلې ده چې د نړۍ د ژبو سره سیالي کولی شي په هره موضوع باندې کتاب را روان دی پر هره موضوع باندې څېړنه را روانه ده خو دا ارڅ لیکوال ذاتي تور کوي د رفیقی ناصری رفیقی ډیر کار کړی دی رفیقی ځنې کتابونه چاپول غوښتو بیا خلګو عدالتو او عدالتو لرم بوتي ډیر تنګ را تنګم کوي خو کار دلته مش په انفرادي سطح کوو په انفرادي سطح باندې یعنی په غربت کې کوو په ډیر در په دری کې کوو دغه شی اداري به تمنی کړه لکه تا چې اشاره مشاره ورته وکړي اکیډمي ماکیډمي وداسي خو البته برته د اکیدت خبره ده البته خلګه اکیدت کوي البته خلګ تعصب کوي پلانا کوي هغه څنګه دا ګرانټست اداري دي د دې ویلفیر پاندز ولري د دې لیکوالو پلانا او هغه دا کارونه چې وشي نور خو لیکوال هغه دي لګیا دي څو ژبه چې ده نو که توا چې د بچا خان وو د خانشي دغه سمر دی و مشته نو دا ژبه خو چې ژوندۍ ساتلې ده په مستمره سیمه کې دا خو شاعر ساتلې ده دا خو لیکوال ژوندۍ ساتلې ده سیاستمدار خو د اویا کلونو بعد خو پښتون کامي تحریک او پښتون لیکوال په جلا سمتونو کې ولاړو هغه رنګه شعر خو پاتې نه شو لکه باچا خان چې ډرامې جوړې لیکل کېده د پښتون سرکار و دربار و وزارت و شان سر نجدی خلک بچه داره جبر رسمی که ته ما پر څنګ بلوس دی دا واش په نامه باندې ټي وی لري زه ټي وی لرم نه لرم خبر ته جګ جګ ورغم خبر ما باندې ګرځره د بل کلتور وو ټیک جین دو اپ لستونی او پلانا پلانا دا ګر پښتون کلتور نه دی نو به چې دغه شان وو شي نو دا د پښتو د مختګ یو زمانه تم شي
دا یو پښتنه به بل تاسو څنګه درنو احمد راز سر ذکر وکړو هغه څنګه تاسو مشرورون دي ارواحات نو دا هغه لیکونه کاغه د شعر په جبل کې په نظر دا خدایي هغه سنس خو ډیر جوړ وی دی فلسفي کلی هغه خو فلسفیانه وی دا هغه بیا تشریحول آسان کار وکړ ګران
سر دی خو ډیر ګران کار پر دې باندې کې اداري کار وو چې اوس پر رضامت باندې چې زه وګورم وګورم یو سمې ودین ارمان پیږي هغه انصاف سره کوي هغه کار ور باندې کوي رضامت خو څلوېښت کاله د کوچو اکاډمۍ ته ورکو اکاډمۍ د رضامت یو اثر خپور کړی دی یو د فیض محمد شهزاد یو کتاب مرتب کړی دی هغه د رضامت مقالې دي ما ورکړې دي ته باور وکړه په یو پیج باندې یو کم پنځوس غلطې دي دوی خو راز محمد د خلکو پټول غواړي دوی خو که راز محمد نن تشریسی پر راز محمد پروفیسر راز باندې کار وشي د دې پر افکار باندې کار وشي دغه نو ډیر قانون بندیږي
په دې خبرې کوم په دغه خپل وطنانو خبرې کوم ډاکټر صاحب هم را سره د ډیر وخت نه خاموش لري ډاکټر ګلزار جلالی سرزی صاحب اوس هغه تاسو خبرې واورې دي او د تړون څومره ضرورت ته د نور کار څومره ضرورت ته د کم کار ضرورت ته او دا څنګه ممکن دي چې کوټه په خبر سره وترل شي کوټه په خبر کوټه او کابل سره وترل شي دا خو یو خواهش دی ورمان دی کنه دا امکان لري دا کنه نه دا سبا دا خو دا کیږي دا شونی دا ډاکټر ګلزار جلالی سلزی صاحب
ډیر مننه باروس خان او دواړو میلمنو ډیره ګټوره خبره وکړلې او زمونږ مقصد هم دا ما چې تاسو ته دا یو ځل دا خواست کړو چې را د کوټه په حق لا یاد هغه لیکوالو د شاعرانو دا غوي چې کوم هسي دي دا غوي کوم کوششونه دي نو منګه خدای یو بل نه ډیر نه خبر یو خو ما وی چې را کم اس کم د ډیوې په جبا یا د ډیوې په ذریعہ باندې دا غسي دا کوششونه را مخ کی شي نو رفیقی صاحب ډاکټر رفیقی صاحب سره خدما ملاقات شو په باړه غلې کې په یو کانفرنس کې او ډېر خوک سړې دي او دا بل مرګره منګه ظهیر سي هم ورې دو دا غوي جوور سوچ او دا غوي چې کوم احساسات دي هغه په خپل وې دي کدا کوټه خبرو کو نو باروس خان تاسو ته ویا دي چې په ټیک دا کومه غلطه تلې نیوز په خپل ځان یادوم خو دا کوټه د پښتو حالو زلو سره د منګ تعلق زکه لګ مضبوط دی چې کتا سیادین په فرنٹ ریپورت کې منګ سره سلطان محمد صابر صاحب په دغه بخیاغو او سلطان محمد صابر صاحب منګ دا او چیرې د دغه دغه د کوم پښتو اکیډمي جوړه شوې ده نو په دغه بنیادونو کې دا کوششونه هم شامل وو بیا ما خو په ذاتی توګه رابطه کړې وه ډاکټر جاوید اقبال صاحب سره ما وی چې هغه موږ سره مرګري خو د بد مرګ هغه طبیعت ټیک نه دی نو هغه بیا مال د نور میلمنو او د رفیق صاحب نمبر خو ما سره رفیق صاحب ډاکټر صاحب خو د دې بل میلم بیا نمبر هغه رولېګ نو موږ د دې پروګرام په ذریعہ باندې لاس په دوا یو چې دا غوي
صحت خدای پاک روغ نصیب کی او چې کم بیا دا وی حال زلی دی ادبی نو چې هغه له دوام ورکی پاتې شولا د کوټې د پیښور او د کابل د دې یو زنجیر یا یو تړون نو موږ په انګریزي کې وایي چې لینګویج از ا بایندینګ فورس نو کومنګه د دې پاکستان تاریخ ته ګورو نو د دې دوه بایندینګ فورسز یو ریلیجن او یو لینګویج هغه لینګویج چې نو هغه خو اردو خو هغه اردو کې دومره مضبوطیا نه و چې هغه دا ټول خلک راغون کړي او دغه یو بدقسمتي و چې بیا په نور له سوا او یا یو او یا کې هم دغه جبه چې ونه دغه هم یو فیکټر و په هغه کې د مشرق پاکستان د جدا کېدو یا د بنگلاديش په جوړېدو کې نو دا خو د تاریخ حصہ ده او دا تاریخ نو کوټه کې پښتو ده او که په هور کې ده کوټه کې هم ډېر کار کیږي ځکه څونه خبرې ګما نو اوي کم سیمینارونه کوي کم کانفرنسز کوي کم لیکوال چې هلته دي کاغذ د عبدالکریم بریالي چې کم زه پیژنم زبر د هغوی نومونه واخلم او چې کم نه پیژنم نو هغوی ته هم غټ احترام نو دغسې رفیقي صاحب دی دغسې ډاکټر جاوید اقبال صاحب دی زمونږ د پېښور د پښتو اکیډمۍ چې موجوده کم چیرمین دی یا مشر دی پروفیسر ډاکټر نصر الله جان صاحب دا هم زما خیال دی چې هغوی مخ ته خدمت کړی دی په کوټه کې په اکیډمۍ کې یا په څانګه کې پښتو څانګه کې نو او دلته هم کار کیږي نو بل دا دی چې زمونږ ظهیر صاحب د ترجمو نه د ترجمو هم ډېر غټ اهمیت دی بیا چې کوم زمونږ د مشران دي دا هغوی چې کومه فلسفه ده هغه هم په خپل ځای باندې ده بیا هغوی د شاعر او د لیکوال خبره وکړله نو دا بالکل خبره ځکه ډېره ژوره ده او ډېره مضبوطه ده چې په پښتو کې ډېر شکر دی چې موږ سره رحمان بابا او خوشحال شته دي او دغه د هغوی که نور هر څه فکر او نظریې خو د پښتو ژبه ځکه که شعر ویلی شي نو هغه هم په ژبه کې ویلی شي که نثر لیکي خلک نو هغه هم په ژبه کې لیکلی شي نو چې ژبه مضبوطه وي نو هغه بیا هغه اظهار چې او هغه چې کوم احساسات وي نو هغه مخې ته راشي یو ډېره اهمه بله خبره ده چې کوم نن سبا هغه کېږي پخوا به مونږ دا نظریه وه او ډاکټر رفیقي صاحب به دې باندې خبرې ترې موکي چې موږ به پخوا کله هم یو ټاپک یا یو کتاب کته نو داغه په لیکوال باندې مونږ ډېر زیات خبرې کولې یا هغه لیکوال به مونږ هایلایټ کوو اوس چې دی نو اوس نوې یو نظریه ده یا نوې چې کوم د تنقید یو پیمانه ده نو په هغه کې دا دي چې مونږ د لیکوال په کار باندې او په هغه کې مقصد څه دی په هغه کې فلسفه څه ده په هغه کې مطلب څه دی په هغه کې د ژبې د پاره څه دي د ادب د پاره څه دي د سوسایټۍ د پاره څه دي او بیا زمونږ چې کوم هغه دي کلچر یا روایت دي یا ثقافت دي په هغه کې څه دي نو دا ټولې خبرې چې دي زمونږ دلته کې لیکوال دي په خبر کې کابل کې دي او که په کوټه کې دي او په کراچۍ کې هم کار کوي یا په بار ملکونو کې هم او دا ډیوا چې دا هم دا غي او ثبوت ته چیرې دا د پښتو ژبې د پاره یا د پښتو لیکوالانو لپاره کوم کار کوي نو زه خو چې ان شاء الله څنګه چې ظهیر صاحب وی چې او رفیق صاحب دا وی چې یار نن سبا چې د نو جبه ژوندې شولا کاغذ تحریکونو په شکل کې دا کاغذ مشرانو کاغذ قلمکارو کاغذ لیکوالو هو جبه ژوندې ده او په خوا په جبه ویلو باندې خلک شرمېدل اول ډیر شکر دی چې په خپل روایت باندې او دغه هم د کلونیالیزم د کلونیال سټڈی او د پوسټ کلونیال سټڈی دا یو فائدو شولا چې اوس نه څو په صدر باندې شرمېږي نه په خپل جبه ویلو باندې شرمېږي او نه په خپل روایت باندې شرمېږي
ډاکټر سیم ته ور شو یو لنډه غونډه په خپل وخت ډاکټر عبدالرو پروفیسر سیم یادوم چې تاسو دا د ملمنو خبرې اوریدي هغه کې به تاسو خپل نقطې او پوینټس نوٹ کړی وي خو په دې پاکستان کې یو نریټیو چې تو یو بیانیه دا وغدار شي نه 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 دا قومونه مونږ نشته بس پاکستانی یو قوم دی او دا غیاو جبه د اردو جبه د اردو د څومره خلکو جبه ده زه په کلی کې به څومره خلک پوي شي خو دې قانوني جبه ګرځولې ده د پاکستان حکمرانان او دغه شان چې څنګه ډاکټر ګلزا جرال صاحب وي هم دغه ژبه وا چې بنگال لاړو بنگلاديش شو او هغه دا و چې اکثریت خبره وا په هغه وخت نو اکثریت بنگالیانو د بنگال خلکو او ژبه بیا قامی ژبه بنگالی په کار و نه چې د 100% خلکو چې هغه د هندستان نه راغلي وو او دا غی ژبه حالانکه د محمد علی جناح ژبه اردو لا نه وه ځکه چې خپل په اردو ډیر کم پوهېدو دغه شانتي خو دا یو نفسیاتي هغه ورکول کېږي که هغه د کورس د نصاب د لارې دی که هغه د میډیا د لارې دی که هغه د سرکاري بیانیې د لارې دی چې دا د ژبې تقسیم نه دی په کار او بس اردو قامي ژبه ده خو که وکتل شي عدالت انګریزي ژبه ده دفتر انګریزي ژبه ده هر یو کار په انګریزي کې دی د حکمرانانو تقریرونه مهم چې دي هغه ټول په انګریزي کې دي نو بیا ولې د اردو دپاره خپله ژبه څوک پرېږدي ډاکټر صاحب
بلې زه ډېره ژوره او ډېره مهمه پوښتنه ده او د وخت د تقاضو سره ډېره هم آهنګ پوښتنه ده رښتیا خبره خدا ده چې موږ د نړۍ په یو داسې منطقه کې شتون لرو چې هغه د بېلابېلو سیاسي څپو د طوفان د څپو په نرغه کې ده دا وخت نو زموږ هغه ستراتیجیک موقعیت داسې دی چې د هرې خوا موږ چاپېرخوره پاتې شوي یو د ژبې چې دي ژبې خو د قدرت نشانیانې دي او د فطرت حسن په رنګارنګي کې دي په ګلدسته کې چې څومره رنګونه وي هغه خو هغومره ښایسته وي یک رنګي خو د خدای خاصه ده اردو خو د اردو سره خو دومره د اردو سره په خپل ظلم شوی دی یعنی سپریم کورټ اف پاکستان چې د اردو د سرکاري کولو یا بلکې په دفترو کې د رائے جوړولو کوم نوټیفیکیشن ایستلې دی هغه هم په انګریزي کې ایستلې دی او وبل خبره دا ده چې دغه جی بي چې دی په دغه منطقه کې ویل کیږي زما په خیال دا حبیبي صاحب یو مقاله و چې د ژبو مور نو خو په دغه پدامن کې اخی هغه ته د یو مخصوص جغرافیه سره تړلای نه سي د پښتو ریښه دغه موجوده جغرافیایي حالاتو څخه ډېر او ډېر پراخه ده او په پښتو کې د ماشالله ګلزار جلال صاحب او ګران اسمت ظهیر صاحب نکاتو ته اشاره وکړه په دې کې شک نشته چې د پښتو دومره د پښتو د غنی ونی دومره بڼه سایه ده او بلی خواته دومره غنی لري رشي دي په تازي بيتاز په کلتوري هاز چې دا غومبر دا غوبل چې راځي دا تاسو ته اشاره ورته وکړه چې په دمن کې ککې لټیرو جوړ سيزو رئیس مسلسل دا لري روان دي نو د دغه ک دغه دغه استډیو نه خالي کده بچره پیښ سی وی او د هغه کلتوري او ژبني رښتګ جوړی نه وای شاید هغه دومره په پیاوړتیا د دې مقابله نه وای کړی لکه پښتو او پښتانه کې دا وخت د هله سینای ورته سپرکړی دا کار کوي زموږ یوې خواته ژبني او کلتوري رښې دومره جوړی دي چې هغه چړینی غواړي لیکن بدبختانه چې زموږ د سواد کچه لکه څنګه چې په کار و همره پیاوړې نه ده تللې او د دې بیلابیل علتونه هغه ځان ته بحث دي
ډاکټر صاحب
کوم عناصر
بس ډاکټر صاحب پدې خبرې کوم په دې سنفونو خبرې کوو ځکه چې یو غنټه د لیک سات ته او تاسو سره د علم یو خزانه ده خدا په نشو کولی په یو وخت پروانه کې په یو وخت کې په یو ناس ته کې ټول په دې باندې وکړي خیر وخت په وخت ان شاء الله ناس ته کو خو دلته ته وړه غوندې د مخلو ګران اوریدونکو تاسو څنګه ته زمو او علمي بحث روان دی د کوهانو نه د خپل ژبې په اړه د خپل ځان په اړه د خپل تاریخ په اړه د خپل جغرافیا په اړه د خپل ادب په اړه د خپل روحیه په اړه باندې واورې دی ډوره جوړه کتنه ولې کړې ده کوم حالاتو دې ته اورسول چې دې په دې جبه پسې شي په جبه کې هغه سره وړي چې هغه ناشنا وي هغه د خلکو د روحي سره آشنا وي خو خلک تی ناشنا وي په دې خبرې کوو تاسو راوسې وړه شاندما
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده
زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. کزمږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
قدر من اوردونکو د وړې شاندې ورستو اوس راځو بیا خپل ملمنو ته ورځو. ډاکټر عبدالروف رفیقي صاحب جوړه خبره وکړه دا وی سره په دې اړه نورې خبرې کوو. اسمت زید صاحب دې دا پروګرام دا رسنۍ برخه ده کوشش وکړو چې څومره لږ وخت ډیر خبرې وکړو. یو به زه ډاکټر عبدالروف رفیقي صاحب ته بیا ورشم او هغه دا دې پښتو جبه کې خو دا نور چې کوم نورین دی دا خو روان دی پښتانه به هم کنن نن سبا سبا نن بل ورځ خبرې به هرڅوک به پوه شي دا سیاست ته بچا خان وویل د دې روس په امریکای په افغانستان کې جنگ چې دی د دوه طاقتونو جنگ دی او مری پکې څوک منګ او تاسو پښتانه افغانان خو افغانان پښتانه نه پوهېږم چې د جنگ پورس پیدا دي که د جنگ نه پیدا دي او که حالات جنگي جغرافیایي جنگي سیاستي جنگي پیسې جنگي په دې باندې به هم وخت په وخت د دې سپدې ناس ته کوم کاتره به کیسه
بل
دوه ځانګړتیاوې مې ازیدنت په دې ادب کې راځي تاسو کوم په ډیر حوالو کار کړی دی په کوټه کې کدا وایي چې را کاکړې یو ځانګړتیا ده ټپا په ټولو پښتنو یو ده کنه هغه په افغانستان کې دی هغه په کوټه کې دی او په خبر کې دی زه خپل هم په دې باندې هغه خبر افغانانو خبره خجالت وباسم چې زه دا درې واړه بیل بیل خو دا د دې جغرافیا حقیقت دی نو دا چې بیا کوم بدلیږي او بیا سره کیږي ځکه په سرحد دغه نو وسورته پښتونخوا خیبر پښتونخوا خو هغه د مشران چې کوم دغه غوښتنه وا کوم پاکستان کې یو یونټ خو د پښتونخوا په نوم دي چې پښتونستان په نوم دي شي افغانیه په نوم دي شي دا غوښتنه وی دا دي او هغه خو به خو په دې ادب کې بیا د ځانګړتیا او د دوه مازی کرو کو ته په خدا خو په دا پښتونخوا چې اوس د خیبر پښتونخوا په نوم یادېږي زه خو ذاتی طور پښتونخوا یو غنم ځکه چې پښتونخوا کې کله دا تقسیم نه و دا په کې دا پښتونخوا دا په کې هغه پښتونخوا دا په کې دا پښتونخوا پښتونخوا خو احمد شاه بابا ویل دا هم یو پښتونخوا ویل دا او که باچا خان ویل دا او که نور مشران ویل دا هم یو پښتونخوا ویل دا بلکې د خان شهید تحریک خو نوم هم د ګوند چې دی هم په پښتونخوا په نوم دی دا په خپل ځای دا به اوس پښتون ژغورنه غورځنګ اغه هم څنګه چې اسمت زیر څه ذکر وکړو چې دا غي سره د پښتو او دا غي سره پښتونولي او دا غي سره د پښتو خاورې سیاست خو یو چاربیته چې دا زه نه پوهیږم زه په خپل دومره ادب پوه نه یم چاربیته لکه چې د پښتونخوا د برخي یو ځانګړتیا وي لکه څنګه چې کاکړې
بله بله یقینا په دې کې شک نشته دا ديني سیمې په جغرافیایي تشکیل کې هغه ځانته ځانګړتیاوي لري شک نشته چې چاربیت له پښتونخوا څخه د ستاپو مورویجای استلا د خیبر پښتونخوا د دې څخه چې کوم پښتانه په هغه زمانه کې شاه جهان آباد او روهل کاند او دې ته چکللې دي نو دغه د هغه زمانه کې د هند جغرافیایي تشکیل د اوسنۍ رنگ نو بیجاپور په جیل کې بند او څو څو خو اشرف دغه چې اشرف خان یې لري چې د بیجاپور په جیل کې بند یا د خوشحال درنګبور په جیل یعنی هغه وخت دغه ټول هند چې په لګاډو نو دغه د چاربیت صنف دغه د خیبر پښتونخوا چې تم خلک للی و هغه کې متعارفه کړی او حتی په اردو کې ځینی په خوانیو متونو کې د چاربیت اثر یا موږ وینو چې د پښتنو الټوړی دی دا مشخص توب لکه غاړي چیز د جنوبي پښتونخوا
امتیاز دی چغیان د جنوبی پښتونخوا امتیاز دی دغه ترا چاربیته یا د مر د کسرونه چې دی د مروتو کسرونه د ګنداپورو کسرونه دا بیا د خیبر پښتونخوا امتیاز دی زلش خشا استا غلمړنی پښتونې ته د پښتو جیبي په حواله یو درد ساس سره شریکوم د کتون دا ورېدونکو سره هغه په دې مناسبت چې اوس زموږ په تیاره کې د غشو غورځولو زمانه نه ده اوس د ویشتیا او د روښانتیا زمانه ده په دلیل به خبرې په جواز به خبرې په حواله به خبرې بیا خلک مني په لاپو په تورو تیارو کې غشي خلک ډېر غوږ نه پرنیسي نو اوس ضرورت د دې خبرې وو چې دا در اوسه پورې چې پښتو ژبه کې څومره کار شوی دی د دې جاج باید واخیستل شي د دې یو داسې من حیث ملت افغانا یا د پښتنو بین الپښتنی د دې پښتو ژبې هر ارخیز ساينټیفیک جاج اخیستل ضروری وو چې فرض که کچیری سبا یونسکو یا یونایټیډ نیشن د ژبو کیټګرایزیشن کوي نو پښتو ژبه پر کم ځي ده مثلا موږ په سیمه ییزه توګه ډېرې تذکرې درلودې په سیمه ییزه کچه موږ ډېر په تو کمیزه کچه موږ ډېر شیان درلوده لیکن داسې مجموعي چې د ټول پښتو ژبې یو نمایندګي وکړي ما کوشش وکړ یو دیارلس کاله کې مې یو کتاب وکړي ویاړلې په نوم هغه کې مې د پښتو ژبې د قلم نګارانو څه 2000 کسان معرفي کړه هغه کې دیارلس سوه ښځې دي او درې نیم سمه غیر پښتانه دي چې هغو پښتو ژبې ته کار کړی دي هندي جرمن برطانوي چاینیز وغیرہ نو ګویا نړیوالو ته مې دا کوشش باور ورکړی دی چې د فارسی عربي او انګریزي په مقابله کې د پښتنو د علمي رجالو هغه د علمي ادبي ټول او پسول ښکارونه ودی ته اوسي چې په دلیل باندې یعنی یونایټیډ نیشن باندې چې یو خبره مانی هغه خو به یو جسټیفاید کیس تور وړي نو دا غد په معیار باندې ما دا په لاسټوک کې چاپ شو الحمدلله اوس می بیا یو دویم کار دا وکړي چې دا زه کتون کو اوریدونکو ته صرف پدې وایم چې تاسو کوشش وکړي چې په ساينسي بنیادونو باندې پښتو ژبه ته داسې کارونه وکړي چې هغه د پښتو د احیا او بقا د پاره بنیادی یو رول ولوبوي نو د پښتو ژبه د علمي بډاینې اندازه او جایزه اخستلو د پاره می دریاب په کوزه کې یو کتاب دی چې پښتو اکاډمي کوټه دا وخت داغه په چاپ لګیا ده او شډیر کار د چاپ اخیری مرحله دی نو ټوکه دی د 5000 صفحې سباله دي تقریبا 25000 پښتو چاپی او خطي آثار په مکمل مدلل حواله باندې په د دنیا د یونیورسيټانو چې کوم فیکلټیز دي سبجیکټ وایز په هغه سبجیکټونو کې مې سره بيشيلي دي څه په کوم 1500 موضوعات باندې مې دا کلاسيفيکيشن د علوم کړی دي او بیا مې پښتو متون پښتو نظم نثر دا مې په هغه کې وډلې دي او نړیوالو ته مې د دې باور کوشش وکړې دي چې پښتو د قاتلانو د ترورستانو ژبه نه ده نه پښتو د کرایې د قاتلانو ژبه ده نه پښتو د جنایتکارانو ژبه ده پښتو علمي ورته لري په پښتو کې دومره زیات گنجائش دي چې څو کلونو دا عمل ارتقایي عمل چې اوس موجوده شکل ولاړ دی نو موږ په جدید علومو کې په قدیمو کې دغه لرو په جدیدو کې دغه لرو په ساينټیفیک علومو کې دغه شیان لرو په غیر ساينسي په فلسفه په طب په تاریخ په منطق په تحقیق په ادب یعنی په تخلیق او تحقیق کې چې موږ څومره شیان لرو د دې ټول شیان مې دا په ساينټیفیک انداز سره وډلې دي چې دا د عربي او د فارسي او د انګریزي په مقابله کې د پښتو علمي قد او قامت په نړیواله کچه معرفي شي نو کوشش باید دا دغه یو بل اردو کتاب مې یو اتنیم سو صفحه یو لس کاله د مخه چاپ شوی و چې دویم ټوک را روان دي شکرستاني رو په نوم په هغه کې د پښتنو پر فارسي شاعري باندې یعنی ما په هغه دی بچه کې دا خبره کړې ده لس کاله د مخه چې ورور پښتانه ترستان نه دي د بل په ژبه کې پښتنو په هغه څلور سو څو کسان دي چې مثلا پښتانه دي او فارسي ژبه ته کار کړی دي په فارسي کې متول لري
په دې باندې
سره سره
خوشحالی گم وقت رقم دے لگتم ورسو عصمت ظہیر صاحب تھا عصمت ظہیر صاحب تاسو درې مې په وری دي او کبي او تاسو 15 منټه چې خپل خبره هم تاسو راغونډه کوي خو اوشا کې نو او بیا دا چې د دې پورتو په املا باندې خبرې پکار دي املا چې څومره بدليږي ابل ورزمو سره په یو خبرون کې ملمو هغه وی چې هغه پورتو چې لیکل کېدا او زمونږ زنانو په کور کې د قران د ویلو نه د هغه ذکر کوله اوس املا بدل شو اون د املا پاړه باندې او بل یو پرونه کې راته ملما ویل چې د قران نه چې کوم زمون پښتنو خزو د قران جو بس د کوله په هغه کې املا کې چې بل لیکل کېده په پښتو کې هغه کولای شو اوس نشي ویلې املا ګران شو
او جی وخت په وخت باندې د پښتو املا کو ډیر ګران شو له متفقه املا روم نه داغه د بارګړی خبرې کیږي پاغه باندې په دې ایګانو باندې ډیر دروسه پوری سره باندې را باندې تیر ورځ کې یو پروګرام دا وامي نشم پاتې سوای جنرال سکیچ مابات کاکا زه مخاطب کوم ول یار تاسو ته نور نه په کار چې د دوستر ګوی او ګول یو وش دې د دینه راووزي زمونه چې پښتوچی څومره املا اسانه کیږي دومره پښتانه وسره بلدیږي نو رپیکی د سواد د کچ خبره وکړه رښتیا هم چې زموږ د سواد د کچ خو یو کمدا او دویم موږ د یو داسې استعمالي نصاب سره مخامخ یو چې زموږ بچیانو استفسار کیږي نه نم د پښتو وخت لیکوالو شاعران تاسو هم پیژنې چې هغه خپل دا اقرار کوي چې زما بچی چې دی په کور کې آس نه پیژنې او ګورا پیژنې نو چې درڅو پوری پښتو خپل نصاب نه کې پیدا یا دا وسنۍ نصاب چې پر پښتنو باندې دغه سوي دي تپول تپول سوي دي چې دغه ذهنیت بدل نشي د پښتو املا ته فکر وکړه چې کلم په کابل کې پر متفقه املا باندې خلک سره یو ځای سوي دي د کوچې و د پېښور ژغ پورته سوي دي چې دا یې داسې کاغه را داسې که په پېښور کې دا خبره سوي ده بیا وایي چې نه دا یې نه منم هغه یې منم نه د کلندر صاحب د منم نه د څوک وایي نه چې لیکدو د خان شهید د لیکدو خبره نن سبا بیا را مخکې سوې ده نو زه وایم چې د ګردې د دومره تضادات دا دارنګه خبره ده بیروز خان لاله پښتانه پر اسلام سر ورکوي خو په اسلام پوهېږي نه د املا خبره ډېره سره کشي ودختي خو موږ ته متفقه املا راکوي نه چې موږ لیکوال پرې وه یم باندې سره غون نه یو زما ریډر چې دی خو به د کنفیوژن ښکاري او خو به په دې کې چې زه د پلانې څنګه ولیکم د پلانې څنګه ولیکم نظم کې یو متفقه دا اگر برته سره کښینې دا راغلی باندې ډیر وخت یې سوي دی دې کې سي دي کې سي دي بیا دلته دا د نصاب مسله ده موږ خپل نصاب نه لرو په دې کې باندې د یو متفقه املا ته دا چې په اسانه رسېدل فکر نه کوم چې دا چې ده خو بیا هم لنګویجز چې دي د ژبپوهان چې دي بیا هم هم پښتو ده ګوګل ژبه ده پښتو ده کمپیوټر ژبه ده نو پښتو انکل د سکریپ د ټایم لیکي په دبل ورځ ما په پښتو ژبه کې پروت دی که دغه نیلسن منډیلا شی لیکي د ازادۍ وږ مزل ما په ژبه کې پروت دی ما ژبه پراخه ده خو صرف د زه دا وایم چې دا یو شعوري کوشش کېدلی شي یو استعماري اربه کېدلی شي پر املا باندې هیڅ بند نشته موږ املا متفقه املا د تشور سره د کوچ په املا پیږي د کوچ سره د کندار په هغه پیږي د کندار هغه د کابل په هغه باندې پیږي دا نه دغه د پښتو اوس ګوګل شبه د پښتو یو معیار تر رسیدلی ده بین الاقوامي انټرنیشنل لټریچر په کې ژباړل شوی دی املا د متفقه املا ده چې ګرځ پر پیږي دغه املا چې
بل څه څنګه تاسو وایئ لسمت زهیر صاحب سعدالله جان بر صاحب اکثر ذکر کوم هغه هم دا وایي چې دا املاګانې نورې مه بدلوئ مه بل هغه د نستعلیق او دغه ذکر کوي او وایي چې نه بس دا ټیک ده ځکه چې کله عربۍ ته واوړېدا املا د پښتو نو بس هم په عربۍ په هغه چې کوم هغه دي منلي املا ده بس په هغې کې لیکل په کار دي پدې کې بیا د خپل لهجو د سټیکي واغ شان ټیکي غړوندې وته کول او د پاسه په ډول دا د دې ځکه چې دا جوړ غرانوي او هغه بیا وایي چې کله محمود غزنوي د پښتو املا بدل کړ بلکې هغه وته ټیکي وایي چې مسلمان یې کړه نو کوئی سوشل چې د دې نه وړاندې په پښتو جبا چې دا په دیوناګري وا په بل الله په بل وا کومه جبا کې چې هم وا ځکه چې په پېپې څخه لاوس هغه روان دي تحقیق روان دي چې پښتو په کومه ژبه کې
وایي
او تاسو غږ راځي خو دغه شانتي چې کله چې املا بدل شو نو د دین وړاندې چې په پښتو ژبه کې څومره کار شو هغه لاړو پښتو ځکه مسلمان په پښتون ته خوشاله چې مسلمان دی او کافر دی بس خپل ژبه او مسلمان او خپل املا او مسلمان او کافر کړه پاتې شو د دین وړاندې چې کله د محمود غزنوي دور شروع کیږي د دین وروسته د پورتو یا د لیکو د پسند شکل کې وجود پاتې شو وخت لګ دی اخر کبا ډاکټر ګلزار جرالي سمزي ته ور شو چې ډاکټر صاحب تاسو نن هغه نه یعنی دا به یو ټیټ اوبل په امریکا کې ورته کړی چې تاسو د رضان سره سره ناشته نه مننم کوم چې دا موږ راجوړا
ګوره خبره ده د باروس خان چې ما تاسو ته مخکې ویلو چې موږ د 100 کال مخکې د بي بي سي په دفتر کې ناشته او قاسم مندوخیل هغه وخت کې لا په لندن بي بي سي کې او ما ته ویل چې د پښتو 57 د پښتو فیوچر څه دی ما وته چې تراشه دلته چاپخانه وګوره چې کوم ځای کې کتابونه چاپېږي نو تاسو پته ولګي چې د دې فیوچر څه دی نو هغه بیا پاغي باندې خوشاله شو چې کوم ځای کې کتابونه چاپ کیږي کتابونه لیکوال موجود دي پاغه کې بیا نن سبا د خوشاله خبر ادا ده چې ریسرچ کیږي تحقیق کیږي تړنې کیږي دغه څېړنکار چې مخه تراشي او زماغه خبره تاسو وختي تاییدم کړلا او تکرارم کړلا چې یو د عقیدت جبدا یو د حقیقت جبدا او ډاکټر رفیقی صاحب او زمونږ ظهیر صاحب نن دا خبرو کړل چې د پښتو د پاره داوی نه بلکې دلایل اوس پکار دی اغه دلایل چې دی اغه بیا سیلنکار مخه تروړي نن چې مونږ کوم خبره اترې وره دی زه ډیر زیات خوشاله شم ما خبره نور هم کم کړې نو خبرو چې مېلمنو خبره وکړلې او بیا چې په کوټه او په بلوچستان کې د پښتو د پاره د جبه د پاره د ادب د پاره کم کارونه کیږي واقعي چې اغه ډیر د اطمینان خبره ده راته زیات
مننه کوم زه د ډاکټر عبدروف رفیقی صاحب ډیر زیات مننه کوم زه د اسمت ظهیر صاحب کزمون سره په لاین وی چې اکثر د لمن قطع شي او نو بټ ډیر تاسو د ټول ډیر مننه کوم او پور وړم يم چې که خیر وي په راتلونکي کې نور ناس ته کوم او ځکه د دغه جبې چې موږ ته مور جبو وایو په منګه حق ته او کوشش وکړو زمنګ دیوا د پښتنو د پاره د دې پښتو جبې لپاره ډیر مننه کوم د ډاکټر عبدالروف
رفیق
اسمت ظهیر صاحب ډاکټر
ډیر مننه
او د غشنت ډیر مننه
د مننه لالا مخکې شو
تاسو هم په مخه ګرانو دن کو
تاسو ډیر مننه
په مخه کورنه زما همکار نه څار د نجات وړو خپله پامن
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وره دي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو